یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د غرمې 12 بجې سوې زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو دایو ساته پښتو خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلو کولو ټینګار وکړ او ټاکل سوی د افغانستان د مالیې وزیر جورجیا ته سفر ولري. د دې موضوعاتو تر څنګ نور مهم موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر ټکی دی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره به په ګډو خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره ګډو همکاریو ته دوام ورکړي او هغه لا پیاوړي کړي. ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبرو کې په افغانستان کې د ناآرامیو پر زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده کړه. ټرمپ د هند له خلکو له افغانستان سره د مرستو په خاطر مننه وکړه. هند د افغانستان په بیا رغونه کې تر اوسه څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدا د چین لپاره ښه چاپېریال برابروي. دینګ کشجون پرون وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکه او په سیمه کې سوله او ثبات د چین په ګټه دي. د پاکستان او چین اړیکو او د یو سړک او کمربند په نوم پروژې ته په اشارې وویل که په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات نه وي، چین چې پر دې پروژې پانګونه کوي زیان ویني. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وویل هېواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د روسي ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې بهیر د وړاندې تګ او دوام لپاره رغنده رول ولوبوي. شمیم خان کټوازی د پکتیا د نوی والی په توګه وټاکل شو. ښاغلی کټوازی د سیمه ییزې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د یو فرمان په اساس په دغه دنده ګمارل شوی دی. هغه د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې او د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د کرکټ د نړیوال فدراسیون ټولنو افغانستان ته د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب ورکولو هرکلی وکړ. د کرکټ نړیوال شورا د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان او آیرلند ته د دې شورا د 12 ټیمونو په توګه بشپړ غړیتوب ورکړ. د کرکټ د نړیوال فدراسیون ټولنو یا فیکا اجرایي رئیس تونی آیرش وویل موږ د بشپړو غړو په توګه د افغانستان او آیرلند طرفې هرکلی کوو او هیله لرو چې نور هیوادونه هم په راتلونکي کې د افغانستان او آیرلند په شان مختګ وکړي او د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. یو بل خبر لمخه ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. افغان لوبغاړي دا تمرینونه د دې لپاره کوي چې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي سیالیو ته ځان چمتو کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د هند صدراعظم نریندرا مودي کوربه دی. ټرمپ له مودي سره د کتنې په مهال وویل هند موافقه کړې چې د افراطي اسلام پالو پر ضد په مبارزه کې به د امریکا متحد وي. واشنګټن ته د مودي له رسېدو څو ساعته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سید صلاح الدین چې په محمد یوسف شاه مشهور دی بندیزونه ولګول. د سید صلاح الدین تر مشرۍ لاندې حزب المجاهدین ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ضد جنګیږي. حزب المجاهدین په کشمیر کې د جنګي دونکو ډلو په منځ کې تر ټولو لویه ډله ده چې له هند څخه د کشمیر د بیلتون او له پاکستان سره د هغه د یوځای کېدو غوښتنه لري. د امریکا ولسمشر همداراز د نږدې 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د بې پیلوټه بې وسلو الوتکو او نورو پوځي الوتکو د پیرودلو له کبله له مودي څخه مننه وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي دای مونډل چې په سوریه کې دی وی بل کیمیاوي حمله لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریه حکومت خبرداري ورکوي چې دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د نوي کیمیاوي حملې لپاره د دمشق اقدامات د اپریل د 4 نیټې له کیمیاوي حملې مخکې تیاریو ته ورته دي. په تیره کیمیاوي حمله کې لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه پر یوې هوایي اډې د کروز توغندي د ویشتلو امر ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتا مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلي دوه مقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه د بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا سترې محکمې په دې اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه چې د استناف محکمې د اجرا مخنی ولې وقسمن تایید کړ. په دغه اعلان سره دغه بندي شرایط د جون له 9 عملی کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د هیدر نوټ ویل د متحده ایالاتونو حکومت به هغو کسانو ته چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي په دې اړه نور جزئیات او د دغه بندیز د شرایطو په اړه په مسلکي منظم او په خپل وخت معلومات ورکړي. ولسمشر ترامپ د سترې محکمې دغه پریکړه چې د استناف د محکمې پریکړې د دوشنبه د ورځې په لومړیو کې لغوه کړه د ملي امنیت لپاره څرګند برای یاد کړی دی. دغه بندیز د 3 میاشتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ته د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن او سودان د اتباعو پر تک بندیز لګولی و. د دغو هیوادونو پر کډوالو به هم د ورته محدودیتونو شرایط عملي کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د امریکا لوی درستیز د نوې ستراتیژي تر اعلان مخکې کابل ته ورسید. افغان چارواکو سره د دلیدنو په اړه معلومات خبرو. په امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلي کولو ټینګار وکړ. په هیواد کې د امنیت ټینګولو په خاطر د ملي اردو سرتیری او پولیس د اختر لمانځلو لپاره خپل کورونو ته نه دي تللي.
مونږ ته کوم وظایف راکړل شوي دي د خلکو د ولس لپاره. مونږ د باندې ډیر فخر کوو. مونږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو.
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ها کتابونه له چاپ راوتل چې ورور په وینا د وجل کېدو لامل سول. طالبانو دینی عالم عبدالغفور پیروز د روان میلادي کال د می په ومنې ټاپ په کندهار کې د خپل کور مخې ته په دزو واجه د لورور سره مو خبرې کړې دي.
موږ لدې څخه کړیو چې هر ورځ د دینی افتاتیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. په همدې اړه رسیدي
په نړیوالو موضوعاتو کې به د هند د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو په اړه واورو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه روغتیا او مخکښ شت خبريږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا لوی درستیز د نوې ستراتیژي تر اعلان مخکې کابل ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي کار کوي، د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډنفورد پرون دوشنبه افغانستان ته راغی. افغانستان ته د جنرال ډنفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوې جوړېدونکې ستراتیژي سره اړوند بللې او ویلې دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژي پر وروستیو عناصرو کار وسی. د دغه سفر په اړه او د افغان چارواکو سره د دلیدنې کتنې په اړه را سره پر لیکه واصل وصال دی چې را سره به معلومات شریک کړي. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
من تاسو ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تازه معلومات خدا دی چې یوې معتبرې حکومتي سرچینې څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا لوی درستیز چې 13 ورځ کابل ته راغلی، لا تر دې مهاله له کوم افغان چارواکي سره نه دي کتلي او ټاکل شوی چې سبا سهار 9 بجې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدنه ولري او هغه سره بحث او خبرې وکړي. د معلومات له مخې ویل کیږي چې ښاغلی ډنفورد به تر ډېره حده پورې د افغان حکومت سره په خبرو کې به په دې مسایلو باندې بحث او خبرې وشي چې د افغانستان هغه غوښتنې چې د نوې ستراتیژۍ کې باید ځای په ځای شي، دغه په اړه خبرې وشي او ښایي په دې هم ډېر تمرکز وشي چې په پاکستان د فشارونه ډیر کړی شي چې افغان حکومت دغه غوښتنې لري چې امریکا د خپل نوې ستراتیژي کې د افغانستان دغه غوښتنې باید ومني او ځای په ځای شي تر څو د ترهګریزو ډلو د زالو منځولو په برخه کې یو مهم او پر ځای تاثیر ولري. اسوشیټ پریس خبری اژانس افغانستان ته جنرال دوست ډانفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوې جوړیدونکې ستراتیژۍ سره تړلی بللی دی او د معلوماتو له مخې ښاغلی ډانفورد تر دې مهال یوازې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې له میشتو سرتیرو سره کتلی دی. ویل کېږي چې له ولسمشر اشرف غني سربیره به نوموړی سبا ته له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته ولري او ویل کېږي چې ښاغلی ډانفورد به څو ورځې په کابل کې پاتې وي.
ډیر زیاته مننه وصال صاحب. واصل وصال و چې د کابل څخه د امریکا د لوی درستیز د سفر په اړه حال راکوه او ویل چې جنرال جوزف ډانفورد به سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسوس مشغله ازادي راديو اوري. امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غشتلې کولو ټینګار کړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ په واشنگتن کې سره ولیدل او د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه را سره معلومات شریکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، دوه دواړو مشرانو چې مودي او ترامپ دي د افغانستان په اړه څه وویل؟
بله مننه. دوی پرون په واشنگتن کې سره وکتل، سپینې ماڼۍ د دوی د خبرو جزئیات اعلان کړي دي. دوی دواړو په افغانستان کې د ورس تر بلې د زیاتېدونکې ناامنۍ په اړه باندې اندېښنه وښوده او په دې اړه باندې جدي اندېښنې وښودلې. د دغو ناامنیو د هواري لپاره او یا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یې په ګډ کار باندې ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په خاطر باندې ګډه اندېښنه لري او په کار ده چې د افغانستان د سولې او ثبات د تأمین لپاره دواړه هیوادونه په ګډه باندې کار وکړي، سره اړیکې غښتلې کړي او د اړیکو غښتلتیا یې د تروریزم په لمنځه وړلو کې، په خاص ډول په افغانستان کې چې د تروریزم قرباني دی، د خبره باندې دا یې مؤثره وبلله او د امریکا او هند اړیکې ډېرې مهمې وبللې. همداراز د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم له هند مننه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا له هڅو سره څنګ په څنګ تل ولاړه پاتې ده هندوستان، او وی ویل چې په کار ده چې په افغانستان کې او په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره او د ډیرو ګډو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره امریکا او هند په ګډه سره کار وکړي.
ډیره زیاته مننه سفی الله ستانکزی و چې د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ ترمنځ د افغانستان په اړه د غونډې معلومات یې راکول. تاسو ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مو اوریدل، د هند صدر اعظم نن هم په واشنگتن کې دی. نریندر مودي پرون واشنگتن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره یې وکتل. نریندر مودي چې په 2014 کال کې د هند صدر اعظم سو، دا یې واشنگتن ته دریم سفر دی. احمد شیبر دا سفر څارلی دی. د دې سفر اهمیت په اړه به راسره معلومات شریک کړي. شیبر صاحب، تاسو موږ ته ووایاست چې دغه سفر څومره مهم دی.
ملالی جانې، واشنگتن ته دا ځل د نریندر مودي هرکلی نسبتا بل ډول وشو. د مودي تر رسیدو مخکې د ولسمشر ټرمپ اداري د پاکستان د وسلوالو یو مهم کس په نړیوال تورست لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سید صلاح الدین چې په محمد یوسف مشهور دی، په دې تورست لیست کې شامل کړ.
شیبر صاحب، سید صلاح الدین څوک دی؟
او سید صلاح الدین په محمد یوسف شاه مشهور دی. د په کشمیر کې د حزب المجاهدین ډلې مشر دی. په نړیوال تورستي لیست کې د صلاح الدین شمولیت د هند لپاره یو بریالیتوب دی، ځکه چې په کشمیر کې له څو لسیزو راهیسې له پاکستاني پلوه وسلوالو سره هند په جګړو دی.
له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دواړو مشرانو خبرې کړې دي، همداسې ده؟
بله. د ازادي رادیو د خبر څنګه د ولسمشر ټرمپ وینا خبر ورکړی دی چې د نریندرا مودی ته ویل چې پر موږ دواړو هیوادو وحشي ترستانو بریدونه کړی دي او دواړو همدا نیت کړی چې ترستي سازمانونه او افراطي نظریات له منځه ولاړ شي. ټرمپ دا خبر هم مودی ته وکړه چې موږ به افراطي اسلامي تروریزم له منځه یوسو. ملالی جان په دې لیدنه کتنه کې چې پرون ترسره شوه د مودی او ټرمپ ترمنځ، مودی پر دې ټینګار وکړ چې د ترهګرو پټنځایونه او خوندي پناځایونه باید له منځه یوړل شي.
مننه شیبر صاحب، د هند صدر اعظم د امریکا له نور چارواکو سره تر اوسه کتلی دي؟
او د ټرمپ ترڅنګ مخکې تر دې چې له ټرمپ سره وګوري، پرونی د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې او همدارنګه د متحد ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتس سره کتلی دي.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر و چې د نریندر مودی او د ډونالډ ټرمپ د کتنې په اړه یې را سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. په سویل ختیځ زون کې پوځي ځواکونه وایي چې د دوی اختر په هر ځای کې وي چې ولسونه خوشاله وي، دای اختر او خوشحالي ده. داود تپان په دې اړه راپور لري.
په لوی پکتیا کې افغان ملي ځواکونه د اختر منځلو لپاره پر رخصتې خپل کورونو ته نه دي تللي. وایي چې د خلکو لپاره امنیت راوستل د دوی رخصت اختر او خوشحالي ده. د ملي اردو سرتیري چې د بیلابیلو ولایتونو څخه پکتیا ته د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره راغلي او د اختر په شپو ورځو کې پر رخصتې خپل کورونو ته نه دي تللي او په وظیفو بوخت دي. ازادي راډیو ته وایي
عبدالکریم از ولایت قندوز. بردمل اردوی ملی در پوستی مومن خیل است. اید خدا کنه که بخیر و خوشی سپری شه و خداوند مسلمان ها را نگاه بکنه، تامین امنیت برشان انشالله تامین میکنیم.
ما البته مختار احمد هستیم، یکی از بردمل های اردوی ملی هستیم. حالا ما اید بگوی که ما اید نداریم دیگه، همین مردم که اید کنه خوشحال باشه ما خوش هستیم دیگه. ما در خدمت مردم هستیم، در خدمت همین جامعه هستیم، در خدمت همین وطن هستیم.
یوازې دا دوه سرتیری نه دی چې د اختر ورځې په پوستو او جګړیزو حالاتو کې تیروي. په پکتیا مرکز ګردیز او ولسوالیو کې یو شمیر نور افغان سرتیری هم د خپل اختر په اړه وایي.
زه ګل رحمان د پکتیا ولایت اوسیدونکی او د پولیسي ملي سرباز. الحمدلله اوسه پورې خو خیرت مونږ ته کوم وظایف پر کړل سوی دي. د خلکو د ولس لپاره مونږ د باندې ډیر فخر کوو، مونږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو. د مونږ اختر دغه د سیمنګ خلک خوشاله کوو، د خلکو د خوشحالي لپاره مونږ خدمت وکړو. ترڅو چې څومره خلک خوشاله وي مونږ غومره دغه لپاره خوشاله یو چې د خلکو خوشحالي ولمنځي په ښه طریقه سره، چې خدای نه کړه کوم مشکل جوړ نشي.
خازو کیملا ولسوالی احمد خیل سرباز په اردو کې یم. د اختر د چې په نظامی نپورم کې د شخصیانو نساتنه وکړو او خدمت وته وکړو د مونږ اختر.
د دوی په خبره چې د اختر لپاره هیڅ ډول توکي نه دی اخیستي او د ملګرو سره به د نظام په زړو لباسونو کې وظایف اجرا کوي، چې دا ورته تر بل هر وخت ښه اختر ښکاري چې د ولس په خدمت کې تیریږي. په ګردیز کې د پولیسو یو شمیر سرتیري او منصبداران هم د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو سوکالي، خپل عید او خوشحالي ګڼي. د ګردیز ښار د پولیسو دوه منصبداران
لومړی سره نامچا بیدار مامور سمت دوی او زی اول امنیتي پکتیا د مونږ اختر دا د تاسو مالا نویل چې په ښار کې قرار لرو د خلک د امنیت نیولو په خاطر چې دا خلک ونه ځورېږي او کوم مشکل پیدا نه شي. دغه د مونږ اختر ده چې دا خلک آرام په آرامه ژوند وکړي، په آرامه زندگی وکړي. دغه مونږ ته اختر ده.
چارمن محمد شفیق ننګیال د پکتیا منیق مندنه ترافیکو مدیر. اختر خو مونږ په امدی درشه کې د اختر نمخ کې او د اختر اول ورځ تر اخره د اختر پورې مونږ د خلکو په خدمت کې حاضر یو او افتخار کوم چې د خلکو خدمت کوم او په دې پاک یونیفورم کې حاضر یم د اختر ورځ هم چې د خلکو خدمت وکم.
دوی دا هم ویل چې په دوی به اخترونه هغه مهال ښه تیر شي چې مخکې له اختره یا ملګري نوي وژل شوي یا په افغانستان کې هم ملکي وګړي خوندي او په امن کې ژوند وکړي.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري. په سیمه کې د ازبکستان سختریز ډلې د فعالیتونو په اړه در سره معلومات شریکو. پر لیکه را سره مجیب الرحمن حبیب زید چې را سره به په دې اړه نور معلومات شریک کړي. حبیب زید صاحب سلام.
سلام تاسو ته اختر مبارک شه. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارک یو سلامونه ډالۍ.
ډیره مننه حبیب رحمان صاحب. تاسو په دغه سیمه کې د ازبکستان څخه د ریز ډلې له لاسه چې دوی فعالیتونه زیات کړي دي، په دغه اړه که موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړه، د افغانستان شمالي ولایتونه په دې وروستیو کې د مختلفو جګړو شاهدان وو. په تېره بیا په سرپل ولایت او جوزان ولایتونو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، چې د محلي یا ځایي چارواکو په خبره چې دغه داعش ډله او نور توریستي شبکې چې د جوزان ولایت په مرز له سرپل ولایت سره په فعالیت کوي، دوی د ازبکستان د طالبانو د تحریک تر مستقیم ملاتړ لاندې دلته د طاهر یولداش سو ظاهر یولداش د سیاد ولسوالۍ چې سرپل ولایت مربوط ده او د درسابو خوشتپې ولسوالۍ په مرز په شاتوت سیمه کې دوی هلته پټنځایونه لري او له مدارسو څخه تر شلو کلونو کوچني کسان واړه کسان دوی خپلو لیکو ته جذبوي او ډېرې پیسې هم ورکوي. د دې تر څنګ دوی په کوهستانات ولسوالۍ کې هم پټنځایونه لري او هم د نظامي زده کړو مرکزونه جوړ کړي چې هلته انتحاري کسان تربیه کوي. کومې خبرې چې موږ د سرپل ولایت ولایتي شورا له استازو سره او همدارنګه څو شېبې وړاندې د سرپل ولایت دیوالي بیان زبوب غلام علي سره خبرې درلودې، د ویل عمدتاً دغه کسان چچني، ازبکستاني، پاکستاني، عرب او تاجکستاني کسان دي چې د ازبکستان د طالبانو تر تحریک تر ماتل لاندې دي، چې مشري یې ظاهر یولداش پرمخ بیایي او دوی د سرپل ولایت لکه په خصوص مقاله، کوهستانات، د سرپل مرکز او همدارنګه د سرپل بلخاب ولسوالۍ لویه لار، د سرپل جوزجان په لویه لار کې دلته د دولت ضد فعالیتونه ترسره کوي. تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دوی ځوانان جذبوي له مدارسو څخه، له ښوونځیو څخه او له عامځایونو څخه. بله،
ډیره زیاته مننه مجیب الرحمن حبیبزی صاحب. مجیب الرحمن حبیبزی و چې په سیمه کې د ازبکستان سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه راپور راکوه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې په سیمه کې د لویو لارو د بندېدو راپورونه راغلي دي. وسلوال طالبان دغه سیمه ناامنه کوي او په نتیجه کې لارې د خلکو پر مخ تړلې وي. داود تپان را سره په دې اړه د معلوماتو شریکولو لپاره پر لیک دی. داود تپان صاحب سلام.
سلام ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې ورځنی وړاندې کوم. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې، د اختر نه څو شپې وړاندې د پکتیا د میرزکې په ساحه کې د پټان څمکنیو جانخیلو د شپږو ولسوالیو لار د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې وه چې د هغه نه وروسته خلاصه شوه. کار په شپو ورځو کې چې موږ څومره د پکتیا له اوسېدونکو سره خبرې وکړې، د لرو پرتو ولسوالیو اوسېدونکو او د مرکز اوسېدونکو چې هغوی به په پخوا وختونو کې غرونو ځنګلونو ته تلل، هغوی د دې نه شکایت وکړ چې په لاره کې د وسلوالو طالبانو له ویرې نه نشي کولی تګ راتګ وکړي او امنیت هم هغومره ډاډمن نه و. نه امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی و چې په دغو لارو لرو پرتو ولسوالیو ته سفر وکړي، ولې بیا هم ځینې ولسوالۍ خوست سره سرحد درلود، هغه سیمې خلاصې وې. سټو کنډو، خواک ولسوالۍ، ګرد چړې، وځي زدران ولسوالۍ نسبتا امن ګڼل کېږي، ولې د پکتیا د زرمت لاره اوس هغه عمره ډاډمنه نه ده. نه امنیتي ځواکونو دغه عمره ډاډ ورکړی چې عام خلک تګ راتګ وکړي، یا د ماینونو له ویرې نه شي کولی چې لاړ شي، یا د مخامخ نښتو له امله. بله بشیر،
ډیره زیاته مننه داود تپان صاحب. داود تپان د پکتیا د سیمې څخه راپور راکوه چې د وسلوالو طالبانو له لاسه په دغه سیمه کې لوی لارې بندې شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0995 40 15 40، 0972 50 55.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس په هغه پیغامونه واورو چې تاسو ازادي رادیو سره شریک کړی دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم مست بلا خدمتیز نا فرکاتم کنیو تخان دا زده رادیو طولو کار کنون کتا او بیل خصوص افغانستان تو اسلامی ولست و ملت تا او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. حالا دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر دی.
السلام علیکم عجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کوم چې تر جام میاځم دا روان د کښې اختر مبارکي د ازادۍ راځي چې د کارکونکو ته وایم. سوال سلام ما پیغام دا دی نور چارواکو او مشرانو او ټولو د افغانستان جمهور رئیس ته چې دا د هلمند په ولایت کښې ولې داسې جګړه روانه ده ولې پسو برخات نه کېږي.
زه خان زنه مینوال د پکتیا ولایت د عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. او هغه څوک لر او بر افغانان چې په روژې میاشتې کې بمو کې شهیدان شوي دي، مرمیو ویشتل شوي دي او پیښې کې چې وژل شوي دي، هغو ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
تاسو د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل. دغه وروسته زه تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلي دي. او له هغه وروسته هم یو د پروګرام لرو چې اونیز پروګرام دی د روغتیا په نوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولي دي.
زه تاسو ته اوس هغه پیغامونه لولم چې تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته رالېږلي دي. عبدالمتین میراج له هلمند ولایت څخه لیکلي چې د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم او له وسلوالو طالبانو داعش او له حکومت څخه هیله لرم چې د اختر په رارسېدو سره له جګړې څخه لاس واخلي او سوله وکړي. ستومان د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکلي دي باید هر سړی د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي چې په اختر کې خلک د خپلو کورنیو سره خوشحالي کوي او سربازان په سنګر کې ناست وي او د ولس دفاع کوي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او د افغانستان ټول ولس ته وایم او طالبان باید جګړه بس کړي او د افغانستان افغانانو د وژلو څخه لاس واخلي. همداراز محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی چې یوازینی هیواد چې د افغانستان پرمختګ غواړي او افغانستان ته یې د واقعي دوستۍ لاس ورکړی دی هغه هندوستان دی، نور هیوادونه د هند پر برعکس کارونه کوي. او یو بل اوریدونکی چې قاری محمد ادریس خونزاده د فاریاب ولایت څخه یو پیغام را لیکلی دی چې وایي افغانان 40 کاله کېږي چې اختر په خوشحالي نه دی تیر کړی. خدای پاک به کله آرامي او خوشحالي راولي. او له حکومت دی لیکي چې د حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکر. یو بل اوریدونکی به عبدالهادي ملتیار هلمند ولایت څخه لیکل چې له حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکر لارې پرانیزي او دلته خلک باید تګ راتګ وکړای سي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې د باندې 219 نوې سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي.
ناسا په خپل وی پانه کې ویلي په دوی پوری اړوندې د امس د تحقیقاتي مرکز د فضايي فزیک ساينس پوهانو د کپلر فضايي ټيليسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مزګي ته ورته لاسایری و موندلې. د دوی په وینا دا سایری د ژوند کولو وړ او لمځکي 1200 نوري کال لري تر یو کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضايي ټيليسکوپ اته کال په خوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دی باندې داسې سایری ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر ټيليسکوپ تر اوسه پورې له شمسي منظومې دی باندې 4,000 سایری پیژندلي چې 9,000 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا مځکې ته ورته له سایری په یو وار کشفوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لسنیمې بجې سوې. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاري ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدا د چین لپاره ښه چاپېریال برابروي. شمیم خان کټوازی د پکتیا د نوي والي په توګه وټاکل شو. ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پا پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا متحده ایالات وایي دا یې موندلې چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریې حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. امریکایي څارنوالانو په هغه قضیه کې چې په ترڅ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو پر بنسټ د امریکا حکومت غواړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د یوې ایرانۍ خیریه ټولنې ملکیت ودانۍ ضبط کړي پرون خپل وروستی استدلال وړاندې کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دی به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا مې د شمالي ایرلند ملي یووالي له ګوند دی یو پی سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راوتل چې ورور وایي د نموړې د مرګ بایسول. د دل ورور وسیل پیروز څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کتابونو په اړه معلومات راکړي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه تکن تر ډیر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو یې لیکنه ده او دینی نور په اړه دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غش باړی یادولای شو. هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او دینی نور یې لیکلی د برهان او الاسلام په نامه باندې. دغه پر دینی موضوعات کې دی او تر ډېر حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوي د هغو هغه صحیح مفهوم او دی. د پیروز لیکنې سبې تقریبا تر ډېره د رسالت په نوم کوم کتاب چې هغه د دینی افراطیت په اړه ځینې بېلابېلې مقالې دي چې وخت پر وخت په ځینو اخبارونو او سایټونو کې شوي دي او اوسه یو کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته ووایاست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت یې په دې کې دی چې پر اوسنیو کومو ستونزو چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغیږي. مثلا موږ لدې څخه کړی ورو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغیږي چې دا کسان کومه د استدلال کوي ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څونه وتلې دي. یعنی دا کتابونه چې تیر ژوند لژوند د زموږ له وزنیو چارو او کومو اوسنیو ستونزو څخه موږ کړی په دې اړه باندې ژغیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي افیس په دې اړه باید وپوهیږي چې دا لسونه دینی مشروعیت لري. نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت یې هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومند سلامونه او نیک هیلی ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله منم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیری له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې روغتیا د ژوند شتمنۍ، دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. ډاکټر صاحب خپرونې ته ستړي مشئ.
مهرباني، خیر اوسئ.
ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې مو وویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کیږي، اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د معدې تکلیف په اړه درته یو څو خبرې وکم. د معدې تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د معدې د امراضو څخه جلوګیری کوي. داسې یو خاص میخانیکه دلته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی، هغه د معدې څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د معدې تکلیفونه لري نو د روزي په نیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکړي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې موادو معتاد دي د روزې د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي، یعنی خوشاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلې ده چې د معدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې هلته محصلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کی تر هغو چې د معدې کوم تکلیفونه دي د په واسطه له منځه ځي د روزې په واسطه. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده، د ورځې له خوانه خوراک څخه نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي، یعنی بوزه شروع کیږي، بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. که چیرې داسې حالت رامنځته شي چې خلک په دې دوران کې د روزې د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میده کې بعضی تغییرات رامنځته کیږي. کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشح کی، نو د میده د تکلیف سبب کیږي.
فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکو ده پښتون صاحب ده د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني، خبرونه تستړی مشه.
بله محترم امید مومن صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلم ډاکټر صاحب ته چې په دغه اختر په چې تقریبا خلک یې خپل کور راوتلې د ترڅاش پروګرام ته راغلي شا غلاس ورته وایم د موقع په استفاده امید مومن صاحب ته د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ته
کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. کیمرابانیو کې ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي.
په دې باره کې پوښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف څخه په امن کې پاتې شي؟ بیروږي یو خدای روزه ده، روزه خو ولاړ خو یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د معدې تکلیف څخه په امن کې پاتې شي؟ او بل خبره مې دا بره پوښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي؟ په نورو کې دې پیدا کیږي که په شوزو کې؟ او بل پوښتنه مې دا ده دغه لی موږ خو بیا سواد خلک تقریبا په دښتو په دیهاتو په کلو کې اوسېږو. څومره آګاهي ورته په کار دی چې اول آګاهي ورکول شي، چا ته آګاهي هم نه ده ورکول شوې، خبر نه دي چې د معدې تکلیف څنګه دی، د څه شي پیښیږي، څنګه پیدا کېږي.
ډېر زیاته مننه. زموږ اورېدونکو تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې.
د دې لپاره چې معده خپله یوه کڅوړه ده او دغه کڅوړه خپله یو اندازه لري، معده د هضمي سیستم یا یوه د کڅوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخیسته کیږي او هلته ذخیره کیږي، او بعد له درې ساعتونو وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي. خپله معده بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري. زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو معده په درې برخو وویشي، اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې کې همدا حکمت ده چې معده باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي معده، نو معده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د معدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپله فرضاً هغه تیزاب چې ده هغه معده دیوالونه تخریشوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي، ځین خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته، او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپله د ډوډۍ د ډیر خوراک یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوي، دی نه پوهېږي چې فرضاً زه څونه ډوډۍ خورم. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوي، هغوی خپل د معدې په اندازه پیږي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب لاس کې ډاکټر صاحب نه تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله منو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسې. مننه. مونږ د دې تکلیف لرم چې موږ کوم
صحیح شو. مننه جاوید صاحب. ڈاکٹر صاحب دوی اوویل چې د معدې تکلیف لري او لدی سره د درد سره سره د روی په سر باندې هم بوج راځي او ډول
درور څخه ډیره مننه. مخې دی بل اوریدونکي چې دوه سوالونه پاتې شوې هغوی ته به مختصر جواب ووایي، بیا به د دې ورور جواب ته ولاړ شو. هغه ورور مخکې وویل چې معدې د تکلیفو بل سبب څه شی دی؟ د معدې بعضې نور امراض دي چې هغوی ځان ته خاص سببونه لري. فرضاً د معدې د زخمونو، د معدې د سرطانونو سبب بعضې میکروبونه دي. فرضاً یو میکروب ده په نوم دی چپایلوري، چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د معدې په آخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او معده په زخم او د معدې د سرطانونو خصوصا په جګو عمرونو کې سبب ګرځي. یعنی د معدې د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي، چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د معدې تکلیف له وجې نه د ورد باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې معده کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزی عصبي سیستم سره لري. نو کله چې اعصاب نارام شي خپل معده ور سره نارامیږي او مریض دی یو قسم بوج دی، سردردی، سرچرخی، اتا دی یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي.
بل اوریدونکو لرو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه. جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړی مشي او ډاکټر صاحب له خپل پښتنه مطرح کړئ.
مننه. غیر تنه دمخه ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته دفتر مبارکي ورکوم. پښتنه مې دا
الله
ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل مدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خپل ته مستو دی د سنر مې غونډي وبور راځي کنه، او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو، دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال کړو کوم تکلیف نه لري.
بله اړیکه هم پرشوه. البته جلوزی صاحب ویل چې د معدې تکلیف لري، خوله ته کله کله نرمې تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول هغه زړه جوشي هم چې وته وي، دوی دغه تکلیف د رفع کولو لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې د کومه درملنه د طریقه چې دی غوړه کړې د مناسبه ده
ضرور خړې مننه دغه خپل دغه ترخه او ترشه او بچې دی د خپل د میډي تیزابیت ده چې د دې د بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کې د شي غذاګانی وي کې د شي میکروبونه وي کې د شي عصبي نارامیانی وي د دغه اسباب او وجه نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه ضرور سوکر چې اومپرازول سیدا یو په تداوی دي کې چې دا اومپرازول ده یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده دا چې اومپرازول په کوم پیمانه واخستل شي هغه د ار مرض په مورد کې خپل ډوز لري یا خپل اندازه لري یعنی کچیر د خپل حد نه ډیر واخستل شي خپل هم د میډي بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم ایچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده هغه ته اومپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بل ډاکټر صاحب د ارتباط باندې به بحث ته ادامه ورکړو چې اکثره خلک خپل خپل سره توګه هم اومپرازول اخلي اوس شفیق الله بل اوریدون کې د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب
محترم پښتنه
چې کوم غوړه یا غوړه پراټه چې غوړ شي کوم باندې نه بوج راځي ځنه مهرباني کیږي ها دوی پښتنه دا چې کله هم دی غوړ سه یا غوړه پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو اومپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي 15 ورځې نه تر 45 ورځې پورې توصیه کیږي ورسره باید بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې خپل سر اومپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه اومپرازول بیرته د میډي د مرزونو یا د میډي د تخریج سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه غوړ خپل په میډه باندې یو تاثیرات لري د دې گینه مواد و اخیستل پا میده که یو تغییرات را منسته کیگی ده اغا تیزابی مواد و سره تعامل کوی چه بیا دی میده دی تکلیفو سبب گرزی نو کم کسان چه دی میده تکلیف لری اغوی یگانه پریزم داده چه غورگین غذاگان اربندی کمه بی
عبدالواجد رنجبر ده وردگ بلاوردون که ده اغوی هم پخپل
سلام علیکم
مهربانی سلام علیکم رور ستره ماشه
خیر سی دکتر صفتا د ورخت مبارکی وایم
تاسو ته هم روره تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پښتنه مطرح کړئ
ډاکټر صاحب نه کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم چې زه تاسو ته کوم په میتا باندې او بل سر مې ډیر زیات ګرځي
بالکل نو ډاکټر صاحب ته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب بخې تاسو په ځای ما ځواب ورکړو
مننه د ورور څخه مخکې مغرور ته لارښوونه وکړي خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میډي کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میډي د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي بل اخره د میډي د تغیراتو او دغه انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدی له وجې نه
مننه البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي مخلص صبر د خوست څخه د بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبر سره ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم زه په خپل مسافر يم او بیا چې کله کله مشکل لرم دا غوښمه مشکل دي چې زه کله دا سه ټیم لګوږه غوښمه د شمه زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شي وخرم بیا خشم کوي څه شي و نه خرم وجود لرزه کوي
صبر سره تاسو په لیکو سګي ډاکټر سره تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو
څه ویل غواړي او د ورور څخه ډیره مننه رښتیا دا څه ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي یو قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په 100 ساعتونو کې یعنی پر سلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې سو زلی باید دوی واخلی میده پرینه دی چه تش پاتیشی
بله.
که چیره میده تش پاتیشی ال تا دی تیزاب و افراز دیریگی دی میده دی دیوارو سخه او بالاخره دیگه دی دیوالون و دی میده دی تخریش سبب گرزی او بیا مریض یا قسم نارامی پیدا کیگی یا تا لرزه پیدا کیگی.
دکتر سب زنه دوستانو چه تلفون نکل دی میده تکلیف لری اما کم کسان چه تکلیف نلری او ناگهان دی دا بدهزمی یا داغین دا تسمم مشکل سره مخ شي پخپل تسمم یو انسان له سړ ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دی وکړي.
دوی د کوشش وکړي مخ کې لدینه چې غذا شروع کړي باید ترکاری با سلات یا کاهو یا وبه یا لس دقیقه شل دقیقه مخکی لدینه چې دوی غواړي چې غذا وخوري دغه دی وخوري ترغو الته د احساس د ډکېدو سبب شي. ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځيږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې ترغو ارګمی وکړي او هغه دیسپیپسیا یا نهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي. او کله چې تسمم دوی ده پیدا شو دوی
د تسمم په ارتباط باندې بحث لګرو سره د هلمند څخه یو اوردون کړی ټلیفون په لیکه ده مهرباني وکړئ ورو خبرونه د سړی مشي ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورور خلکو سم له هلمند څخه تشکر کوم تاسو او ټول له کوم سره مبارک وایم.
تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ ورو
ډاکټر صاحب څنګه یو پښتون ډاکټر صاحب تاسو ته مهرباني مخکې وکړئ چې دا مو پرځو ګولې چې دا سره مې په څه په څنډه رسول ال څه میډیا تقریبا کړی زه تقریبا د خپل کله کې چې دا ما پر میډیا باندې دا څه ګوښ راځي چې کوم مثلا یا مخورا کړی دا مې دا جوش کړی نو تقریبا په هفته کې یا په ضرور څنډه کې وای و دا نه ګولې زه خپل خورم او سره چې دا ګولې خو مې آرام سم نو دا دا لپاره نو تقریبا شل کار کې چې دا خوراک وکوم.
تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولې د 15 سنوات لیول تر 15 سل وخت ورځو پورې سپارښتنه کوي د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معده ته اما دوی وایي چې د 13 شلو کلو راهیسه دوی کله هم چې د معده له تکلیف سره مخ شي د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې هم دغه د درملنه یوازنی وسیله ده.
د ورورس خډې رمننه د خبر وکړه چې یعنی د سلورو 15 ورځې وروسته کې دی چې د سیوالت را پیدا شي زوم پرازول خورم نو دا تکلیف دونه د ته جدي ستونزه نه پخې نو هغه کسان چې روزمره فرزن شل میلی ګرام یا سلویخ میلی ګرام سبایي اخلي سلویخ میلی ګرام یا شل میلی ګرام د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره دغه ته بیا د تکلیف پیخېږي.
بل اوریدونکو لرو شاولې له کوټه څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلی مشه.
سلامونه ډاکټر مبارک ير سوایم.
تاسو هم خبرونه تسلی مشه تاسو هم اختر مبارک وي.
چې د نړۍ وخه روزه ما ته بعد مقصد ته خپل مزه به امطره او غند ریجه ما بس تم تیر به دغه مې ميته مې داسې ګي خوند را تکي نه دي چې نو دې زړه ته غونه کاوه مې نه دي او بل څه سخر دا خپلې ابچلا کسل وړ ځم به دې ذات کرمایش کی چې په وزن خو ته مسوي او د طاقت نه کیږي په بل خو باندې راو ما.
ډاکټر صاحب تاسو که پښتنه غوسی وي دی وای چې کله هم چې د روزه په مبارکه میاشت کې د روزه ماته نورسته دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په میده کې چې دوی وسره پازاب وي او د خپې د بجلا کې نه پورته دا خپل سهم د دوی کله کله ګرمایش کوي یا سوی غوند کوي نو دی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي.
ضرور خړېره مننه مخیا دوري وشو چې د میدی خپل د ډکېدو ډیر چې میده ډکه کی هلته غ تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی نو کله چې تیزاب ته په میده کې ډیر شو ګیس د ګیس په شکل مریض احساسوي نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي هغه غازات راوزی کله چې غازات راووت بیا مریض د آرامش سبب کوي نو امدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي.
ډاکټر صاحب یو پښتنه دا هم ده چې دا هم کېدی شي چې د زنو میده د زنو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي.
بله میده خپل یو دفاعي سیستم لري الته نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځانه یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپل د بدن یا د هضمي سیستم یو عکس العمل ده چې هغه بیرته راوباسي ځان سره
مننه بل اوردونکو لرو له وردک څخه فضل هادي وردک مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشه او خپل پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم سلامونه تاسو ته او د ډاکټر مبارکي او ډاکټر صاحب نو مو پوښتنه راغله مو یو دوست د مدي مشکل لري دا درد کو دا سه درد کو کله پیدا شي او کله ورشي یان د یو سات کې یو رد درد ورته پیدا کیږي مې د احساس کو دا سه درد نه ویږي او معمولی درد کو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخره بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خدای دا سه کوم درد چې دا یو غای شي دا درد ورته پیدا کیږي او درد هیڅ کې وینو چې کله مې دا کې شي وینو دا درد نه هیڅ کې وینو بعد بختوره نه پیرم ته باندې چې دا
مننه د روس ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه زمونږ بعضی مریضان چې دی اغوی غذا اوخري میده ډکه شي بیا د درد احساس نه کوي کله چې مریض میده تشه شو او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده یا به میده زخم شوی یا به میده تخریش شوی نو دای باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې سمعینات ورته وشي او بیا تدوی ورته شروع شي
او د دې خبر نه هم د سخکار کېدل چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه کړي البته په داسې مواردو کې لازم ده چې باید دوی ناوخت نه کی او زر تر زر روجو کی زکه په ډیرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجو کول هم د مرز د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي که به هم د تسمم موضوع تر شو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کیږي آیا دوی د روغتیاي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپل هم د دغه مرز د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن معده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زړه بدوالی پیدا شو پوشي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیبی رامنځته کیږي نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو سر رول لري خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري خصوصا ګشنی چو نانا او فرزن هضمي ترکاریان دي چې په هضم کې ډیر رول لري نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګه استعمال شي نو تر هغه چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب بالا بلکله سوالي څخه جاوید ټلیفون په لګا دی
ډاکټر صاحب محترم ته دغه پښتنه ده کچيري د چا مې د چزاوي وتی مننه تزاوی دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا معنی ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر اوړي که نه راوړي
دا جاوید پښتنه دا وه یو څوک د میډې څوک د چا میډه تیزابي وي کله کله ډیر زیات خوښ شی خوري یا تریخ شی خوري دا څه تاثیر لري
د ورور څخه مننه او دغه خپل دغه هغه غذاګانې چې د مخرج دي یعنی د تخریش سبب کیږي د میډې د عصبي سیستم د په میډه کې کوم عصبي سیستم دی د ترخه مواد په واسطه لږ تخریش کیږي او یا د غړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغیرات الته کیمیاوي تغیرات په میډه کې رامنځته کیږي
ډیر زه مننه ډاکټر صاحب ورو د خبرونې روسي شیبو ته نزدې کیږو کوم عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نه کله د میډه د امبرازو سبب ګرځي دغه مسائل ته په کتو سره تاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي
ټول هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی یغوې ته دا چې د میډه د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میاده وري شو چې میکروبونه دي دواګان دي غذاګان دي عصبي ناراميان دي کوشش دی وکړي دوی چې لدغه فکتورونو څخه ځان وساتي دا چې افغانستان په داسې شرایطو کې قرار لري نو واضح خبر خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د میډي په تکلیفو باندې اخته دي چې هغه نه سبب همدغه روحي نارامي دي او متنوع غذاګان دي هغه غذاګان چې ملک ترازی له بیرون څخه دغه اخیستل دي نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی فرضاً کوم غوړ چې رازی کوم مواد چې رازی له بیرون دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی د همدې سبب نه ده چې د میډي تکلیفونه په افغانانو کې بيخي ډیر ده نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي عصبي تشویشونه دی رافکی او د درد دواګان دی ډیر نخوري خپل د غذا او وبه کسي شي دا به ورته ګټه ډیره ولري
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړی ورځ زم بلنه مو منله دا اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسیو شیبو ته رسیدو تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې داسې امراضو مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي که لږ وخورئ تل به خورئ او تل به د ښه صحت خاوندان وي هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوو څخه ځانونه لرې وساتئ او خپل نظافت ته پام وکړئ ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني ډیره مننه
آزادي راډیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې